Radio.
وخت سهار وبجی دی قدر منو دوستانو السلام علیکم سهار مو بختور نن جمعه دی لسبو ات اتیم المریسکال د مرغومی څلورمه او د 2009 کال د دسمبر 15 نیټه ده روانه سارنې خبری مجله ته موزه صالح سقزی خلقی او زما همکاران هر کله کو په پیل کې د مهمو خبرونو سلی کونه د دفاع وزارت پاکستانی طالبانو د یو قمندان څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي په زرهاو وسلوالې له افغان او ایتلافي ځواکونو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته استولي. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون غړي د بودجې نشتوالی د ولسي جرګې د راتلونکي کال د انتخاباتو په وړاندې یوازینۍ ستونزه ګڼي. په کابل کې د روسي سفیر وایي هېواد هڅه کوي چې خپل رول په افغانستان کې زیات کړي. د کندهار د ښوونې چارو مقاماتو په کانکور ازموینو کې د افغانستان له یو شمېر جنوبي ولایتو څخه د لوګو ځوانانو د ګډون خبره رد کړه. په هرات کې د ایټالیا د ولایتي بیارغونې ډلې نادارو میرمنو ته د وړو پورونو او د یو خزینه بازار د جوړېدو لپاره شپږ میلیون ایرو ځانګړي کړي. په پېښور کې ځانوژونکي پرونۍ حملې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړي. ایران وایي د سعودي عربستان له سفارت څخه ورته خبر رسېدلی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور په دغه سفارت کې ده او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد د کورنۍ یو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د راوستو امر کړی. پر دغو خبرونو او اړوندو رپورټونو سربېره نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون د پاکستانی طالبانو هغه اعلان سخت وغند چې وایي افغانستان ته زرګونه وسلوال د جګړې لپاره استولي. د ملي دفاع د وزارت چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی طالبان هلته د پوځ د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوي دي او دا ډول څرګندونې د هغوی کمزوري څرګندوي. زموږ خبریال چې دغه خبري غونډې ته ورغلی و نور حال راکوي.
د پاکستانی طالبانو لخوا افغانستان ته د زرګونو وسلوالو طالبانو د استولو د اعلان په غبرګون کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستانی طالبانو ولټیا دومره نه ده چې زرګونه تنه وسلوال د هیواد ته راولېږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې وسلوال مخالفین هڅه کوي رواني جګړه پر مخ بوزي او د تبلیغاتو په واسطه خپل فزیکی حضور په ډاګه کړي.
یو سړی د ډبر په شا کې خبرې چې وایي دومره مهمه دي نه دی. د عملي نوي یو ټکر راتګ په سرحداتو کې په نظر نه دی رسېدلی دی او زموږ کشفي منابع چې د ټکنالوژي د خوا او چې د نوي انسان د خوا دومره داسې راپورونه هم په لاس نه لري او د جګړې په ډګر کې هم کم تغییرات نه دی راغلي. عموماً دا وزارت او رواني جګړه کولو
د راپورونو لمخې د پاکستانی طالبانو یو مهم چارواکی ولی الرحمن ویلی دی چې دوی خپل زرګونه وسلوال افغانستان ته له افغان او بهرنیو ځواکونو سره د جګړې لپاره استولي او په دې هیواد کې به خپلو حملو ته زور ورکړي. پاکستانی طالبانو ویلی چې افغانستان ته د دوی د وسلوالو د ډیرولو یو هدف په دې هیواد کې د امریکایي او نورو بهرنیو عسکرو د زیاتولو ځواب ورکول دي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی وایي چې دوی له پاکستان سره په پوله کې داسې تحرکات او خوځښتونه د دلی چې د هیواد د ډیرو وسلوالو طالبانو راتک سرګند کړي. د دفاع وزارت ویان سرګند کړه دوی هیله لري چې د پاکستان پاوس په وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي ترڅو په دواړو هیوادونو کې امنیتی ستونزې هواري شي.
ما توقع بیشتری داریم که بیشتر ای فشار شامل کسانی که
دایوی مونږ تمل رو چې پاکستان د هغو وسلوالو په وړاندې هم فشارونه زیات کړي چې زمونږ په وړاندې جنگيږي او هغه مرکزونه هم لمنځه یوسي چې زمونږ په وړاندې وسلوال روزي او تجهیزوي. په افغانستان کې هم د امنیتي ځواکونو ورتیا او چته شوی او تمکیږي چې په راتلونکو کال کې د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم تر فشار لاندې راشي او په دې توګه هغوی په ټینګه وځپل شي. د دفاع وزارت ویان وایي چې اوس مهال د ملي اردو ځواکونه پیاوړي شوي او تر راتلونکو کال بعد دوی ظرفیت او امکانات 50% نور هم زیات او له سختو جګړو وروسته به وضع په دې هیواد کې خوالی عمومي. افغانستان ته د زورګونو پاکستانی طالبانو دراتګ راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې ډیر کله په ژمي کې په دې هیواد کې د سړې هوا له امله جګړې او انختې کمې او په نسبي ډول آرامي رامنځته کیږي. خو کچېرې د هیواد ته د زورګونو پاکستانی طالبانو دراتګ خبره رښتیا وي، نو داسې اندېښنې شته چې ښایي سکال په ژمي کې هم د نورو کلونو په خلاف په افغانستان کې جګړې او انختې زیاتې شي.
همدارس وروسته له هغه چې د پاکستاني طالبانو یوه قمندان اعلان وکړ چې افغانستان ته د جګړې لپاره ګڼ وسله ولیږي، په هرات کې یو شمیر مدني ټولنو او دینی عالمانو غوسه راپارېدلې او ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو دا ډول څرګندونې له کفارو سره دښمني نه بلکې له افغان ولس سره دښمني ده. د ازادۍ راډیو اوري، په کابل کې د روسي سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د خپل رول د ښه کولو هڅه کوي. اندري اوتسیان له ازادۍ راډیو سره د ځانګړي مرکې په مهال وویل په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کوي. اوتسیان له ازادۍ راډیو سره د مرکې په جریان کې په سیمه کې د روسیې د اوږدمهال او مخ په زیاتېدونکي رول په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي د افغان ځواکونو د روزنې په اړه د روسي پلان ته په اشاره سره وویل د کابل حکومت کولای شي د روسي د زیاتې پاملرنې تمه ولري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سات سهار و بجی و لشپگ و دقیق و چو شبی اوخت دیز من قگل ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونی د سهال و بجو پیلیگی او د مخام ترو بجو دوام کبی. د جمهوری ریاست په ارګ ماڼۍ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د تیاریو لپاره یو مقدماتي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسی جرګې انتخاباتو د تیاریو په اړه معلومات ورکړل چې په راتلونکي پسرلي کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د جوړېدو عملیاتي پلان بشپړ شوی او د افغانستان د اساسي قانون له مخې به دغه انتخابات د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه حمیده عثمان اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د دغه غونډو د جوړولو هدف د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د خو زمینو برابرول دي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني د دغه مجلس وکیلانو ته وویل چې غونډې کې ټینګار وشو چې د اساسي قانون د 33 مادې له مخې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. ښاغلی قانوني وویل چې د مجلس ټول غړي په دې اړه سره په یو نظر دي.
اصلی اجنډا دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راپور واخیستل سي چې د راتلونکي کال د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه څه تیاری سته. د کمیسیون تیاری څه دی؟ څه تدابیر نیولي؟ د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان او د انتخاباتو د ځای لپاره کمیسیون خپل راپور لیږلی چې ولر تیاری لرو د دې لپاره چې د ولسی جرګې انتخابات اساسي قانون له مخې په ټاکلي وخت کې ترسره سي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي یوازینی ستونزه چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پراته ده هغه د بودیجې نشتوالی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داوود علي نجفي وویل چې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ شوی او دغه پلان په ټولو ولایتونو کې د عملي کېدو وړ دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي شورا د کار دوره د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې پای ته رسیږي او دې ته اړتیا شته چې د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د ټاکنې لپاره د انتخاباتو له نیټې څخه یوه یا دوه میاشتې د مخه نوي انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوم ثبتونې او ولایتونو ته د لوجستیکي موادو د لیږلو لپاره تیاری نیول شوی او امنیتي پلان به هم د دې لپاره چې انتخابات په امن کې ترسره شي جوړ شي. خو داسې راپورونه شته چې ښایي د بودیجې د نشتوالي او امنیتي ستونزو له امله به انتخابات په ټاکلي وخت نه بلکې یو څه وروسته ترسره شي.
د ولسی جرګې د پنځشنبې ورځې غونډه د کرنې او فوایدامې وزارتونو لپاره د نومول شویو وزیرانو محمد اسف رحیمی او انجینیر مرزا حسین عبداللهی څخه د پښتنو او ځوابونو موضوع ته ځانګړې شوې و چې دواړو وزیرانو د وکیلانو پښتنو ته ځوابونه وویل. د دې غونډې نور جزئیات اجمل تورمن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د کرنې وزارت لپاره له نومول شوي وزیر محمد آصف رحیمی څخه د نورو پوښتنو تر څنګ د غصب شویو کرنیزو ځمکو او له بزګرو څخه د غنمو د اخیستلو په پروسه کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه هم پوښتنې وکړي چې د ښاغلي رحیمی لخوا ورته کوم ځواب ونه ویل شو. خو د افغانستان د کرنې وزارت لپاره نومول شوي وزیر د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په اړه وویل چې اکثره دغه ځنګلونه د دولت تر واک لاندې سیمو کې نه دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په اړه هم د راتلونکو 5 کلونو لپاره د کرنې په ملي ستراتیژۍ کې پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دی وایي هغه مافیا چې ځنګلونه پرې کوي په اکثرو دغو سیمو کې دولت واکمن نه دی. هغه دوستان چې د کونړ او نورستان ولایتونو دي دغه ستونزه ویني. په هغه غونډه کې چې موږ په اسدآباد کې دوستانو سره درلودله، د قومونو مشرانو دا ژمنه وکړه چې دغه 2 میلیونه مکعبه لرګیو ته چې اوس پرې شوي اجازه ورکړئ، نور به ځنګلونه نه پرې کیږي. له مجلس څخه د ښاغلي رحیمی تر وتلو وروسته وکیلانو د نوموړي د 2 ګونې تابعیت په اړه هم تبصره وکړه چې د دوی په وینا ښاغلی رحیمی له کاناډا هیواد څخه د تابعیت اسناد لري، خو دا مهال اوبه له ورخه تېرې وې ځکه ښاغلی رحیمی د ملي شورا له انګړ څخه وتلی و او د وکیلانو دا پوښتنه هم بې ځوابه پاتې شوه. د ولسي جرګې په ماسپښینۍ غونډه کې د فوایدامې وزارت لپاره له نومول شوي وزیر انجینیر میرزا حسین عبداللهی څخه د پوښتنو لړۍ پیل شوه چې د ګڼو نورو پوښتنو تر څنګ په دغه وزارت کې اداري فساد په وړاندې د مبارزې په اړه هم له نوموړي پوښتنې وشوې. ښاغلی عبداللهی د دغو پوښتنو په ځواب کې وویل: دی وایي زه له تاسې نه مرسته غواړم چې ماته هغه زور او توان راکړئ چې زه فساد ورک کړم. ستاسې له مرستې پرته دا کار ناشونی دی، ځکه چې ښایي تاسې تر ما ډېر غښتلي اوسئ، نو ځکه تاسې باید ناتړ وکړئ. داسې نه شي چې سبا راشئ او ووایئ چې دا یو کس خو وساته. خو هغه څه چې د یادونې وړ ده هغه دا چې ښاغلی عبداللهی د پوښتنو تر پیل څخه د مخه د خپل راتلونکي پلان د تشریح کولو په پیل کې له دې امله له انتقادونو سره مخ شو چې د افغان پر ځای د افغاني کلمه وکاروله، او دا د وکیلانو په وینا د افغانستان له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر کرزي د افغانستان ولسي جرګې ته خپله نوې کابینه د تېرې شنبې په ورځ ور وپېژندله چې تر اوسه پورې له نیمایي کمو نومول شوي وزیرانو په هغه صورت کې چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي خپل راتلونکي پروګرامونه یې د جرګې له غړو سره شریک کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ پښتو سارنۍ خبری مجله اوري. د سهار 2:12 دي. تاسو د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2:16 اوریدای شئ. په کندهار ښار کې یوې درنې چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ولایت مقامات وایي په دې حمله کې 8 تنه مړه او د یو پولیس په شمول 2 کسان ژوبل شوي دي. زموږ خبریال توخان مینه پال له کندهار راپور راکوي.
ځان وژونکی چې د آس په بګۍ کې سپور و تېر ماښام 9 بجې د کندهار ښار د شهیدانو چوک ته څیرمه په ځان پورې تړلي توکي وچول. د کندهار د امنیه قمانداني د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې ځان وژونکی د پولیسو لخوا تر پیژندلو وروسته په نښه سو. نوموړي په پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل: دا کندهار د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې له پیښې 8 مړه او 15 ژوبل ورته رسیدلی دي، چې د دوی په خبره په ژوبلو کې یو پولیس هم شامل دی. ډاکټرانو د ژوبلو روغتیایي حالت نازک وښود. چارواکي وایي چې برید د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره سوی دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له همدې سیمې سل متره اخوا د پنجشنبې په ورځ هم یوه چاودنه وسوه چې 10 کسان پکښې ژوبل سول. منپال د ازادي راډیو کندهار.
له کندهار څخه په یو بل خبر کې راغلي چې په دې ولایت کې د ماین چاودنې 2 ملکی کسان ژوبل کړل. د ریموت کنټرول دغه چاودنه د کندهار ښار د زرغونی انالیسي مخې ته شوې. د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي د چاودنې هدف د پولیسو ګزمه و چې له سیمې تېرېدل. دی وایي په چاودنه کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې 2 خلک ژوبل شوي چې یوې ماشوم دی. خو د کندهار د امیر روغتیا چارواکي وایي روغتون ته 10 ژوبل شوي کسان وړل شوي. د چودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د زابل ولایت چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو د یوې لارۍ موټر چلوونکی په ډزو وژلی او بلې ټپي کړی. د زابل یو امنیتي چارواکي جیلاني خان فرحي ازادي راډیو ته وویل بهرنیو ځواکونو د شهر صفا ولسوالۍ په سیمه کې د غنمو د دغې ډکې لارۍ چلوونکی وژلی، یو ټپي او بل روغ کس چې په موټر کې و له ځانه سره بیولي. بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال مخالفان وژلي. د کونړ د امنیې قمندانې مرستیال عبدالصبور ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال مخالفان د اسمر ولسوالۍ په ډب خوړ کې وژلي او په وژل شویو کسانو کې د دوی یو قمندان محمد فاروق هم شامل دی. د نوموړي په وینا وژل شوی قمندان په سیمه کې په ورانکارو فعالیتونو تورن و. د چارواکو په وینا د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات په سیمه کې لا هم روان دي، خو وسلوال مخالفان بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون د جلال آباد کونړ لاره د دریو ساعتونو لپاره تړلې وه. د خیوې ولسوالۍ خلک وایي دغه لارې ځکه تړلې چې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ څخه یو قاتل د پیسو په مقابل کې خوشې شوی دی. د دې ولسوالۍ خلکو رسنیو ته ویلي له دې قمندانۍ څخه یوه میاشت مخکې هم یو قاتل د پیسو په ورکولو خوشې شوی و.
خبری مجله اوري
د ازادي راډیو ده د سهار و بجې او پوره شپارس دقیقې دي. سکل د افغانستان د لوړو زده کړو د مؤسسو د کار کانکور په ازموینو کې د افغانستان له یو شمېر جنوبي ولایتونو څخه لږ ځوانانو ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو هیله وښوده چې په متفرقه ازموینو کې به چې څه موده وروسته اخیستل کېږي د دغو ولایتونو ډېر شمېر ځوانان ګډون وکړي. په دې اړه په موږ زموږ د خبریالې حمید عثمان راپور ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت او د جنوبي څلور ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او روزګان د ولایتونو د پوهنې د چارو مسؤلینو یې له خوده لچې د لوړو زده کړو مؤسسو ته په متفرقه ازموینه کې بعد دغه ولایتونو ډېر شمېر ځوانان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ساکل د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور په ازموینه کې د نورو کلونو په نسبت د دغه ولایتونو لږ ځوانانو ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري وایي
د یادولو ول ټاکې دا دی چې دا د لمړۍ دورې ازموینې وي. ټاکل شوی چې متفرقه ازموینې به هم واخیستل شي او بې له شکه چې تر 40% به په کې د دغو ولایتونو د ځوانانو شمیر زیات شي. دا هغه ولایتونه دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی او بې له شکه چې یوازینی مشکل د دغو جنوبي ولایتونو ناامني ده.
د راپورونو له مخې ساکل د جنوبي څلور ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او روزګان له ښوونځیو څخه 1200 تنه زده کوونکي فارغان شوي دي چې 200 تنه انجونې وي. ویل کېږي چې دغه شمېر د انجونو په برخه کې د تیر کال په نسبت کم و. د کندهار د پوهنې د چارو رئیس نجیب الله احمدي وایي هیله ده چې د کانکور په متفرقه سګنیو ازموینه کې به د دغو ځوانانو شمېر زیات شي.
د پروش کال په پرتله سش کال ډېرو شاګردانو دغه باید خبرې د ګنګوسې چې د جنوبي غرب وضعیت اړه یې د نامنې خلک راپورونه ورکړي. دا بالکل زه بې بنیاده بې اساسه ګڼم، خو دومره باید دویم چې سش کال د پروش کال په پرتله باندې جنوبي ولایتونو او د کندهار سره ګاونډي همسایه ولایتونو زر زیات اهتمام کړی وو چې موږ دونه اراده او دونه امید موږ نه درلودي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د نامنیو له امله سږکال یو شمېر ښوونځي تړل شوي وو. د پوهنې د وزارت چارواکو کی وای چې د دغه ښوونځیو د پرانیستلو لپاره به د تیر کال په څیر خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ازادۍ رادیو د اړو کسانو ته د وینې د ورکړې کمپاین پرون په کابل کې د ولسمشر د دوهم مرستیال کریم خلیلی لخوا پیل شو. د کابل ښار د وینې په مرکزی بانک په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ګڼ شمېر شیو ګډون کړی و. د ولسمشر مرستیال په خلکو غږ وکړ چې دا شورا په ورځ د وینې اړو مسلمانانو ته د خپل وینې له ورکولو ډډه ونه کړي. تیر کال هم د عاشورا ورځې څخه مخته په سلګونو خلکو خپل وینه د وینې بانکونو ته ورکړې وه. په هرات کې د ایټالیا د ولایتي بیرغونې ډلې مشر وایي د نادارو میرمنو لپاره د وړو پورونو او د یو خزینه بازار جوړېدو ته شپږ میلیون ایرو ځانګړې کړي دي. دوی وی د پروژه با په 2013 میلادي کال کې عملا پیل شي. شرف الدین ستانکزه د موضوع له بشپړ حال سره
په هرات کې د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم قمندان ډګروال کلودیو په هرات کې خبريالانو ته ویل دي میرمنو لپاره د کاري مشغول دی. په غرض د لاسي صنایعو او بازار جوړېدو پلان لاسلندې نیولای ده چې لګښت شپږ میلیون یورو ځانګړي شوی دی.
د خزینه کسبګرو بازار بلند راتلونکي کې هرات ښار کې پرانستل شي. ګڼه میرمنو ته به د ایټالیا ولایتي بیارغونې ټیم لخوا د سوداګرۍ په برخه کې روزنه ورکړل شي. میرمنې به په دغه روزنه سره د کار کولو وړتیا پیدا کړي او د مالي ملاتړ لپاره د ایټالیا پیارټي ملکي او نظامي څانګې لخوا 6 میلیونه یورو د وړو پورونو په ډول میرمنو ته ورکول کېدای شي. همداراز په هرات کې د ایټالیا ولایتي بیارغونې ټیم د ملکي څانګې مشر مارکو اراکو وویل میرمنې به په لنډمهاله روزنیزو کورسونو کې د سوداګرۍ چارې زده کړي او ورپسې به د هغوی د غوښتنې په صورت له 1500 تر 6500 یورو پورې قرضې ورکړی شي. په هرات کې د میرمنو د حقونو د ملاتړ بیلابیلې ټولنې د ایټالیا هیواد دغه اقدام ته هرکلی وایي. کوم چې د دوی په اند په دغه ډول به ګڼه ناداره کورنۍ په ځانګړي ډول میرمنو ته د سالم کار زمینه برابره ټولنه به اقتصادي پرمختګ وکړي.
د خوست ولایت کې یو ټولګټي پروژه بشپړه او د بلې کار پیل شوی. په دغو پروژو کې یو ښوونځی ګټه اخیستنې ته سپارل شوی او د استنادي دیوال کار پیل شوی. د دواړو لګښت $100,000 یاد شوی چې د ایکویست او ایوی جرمنی موسسې لخوا ورکول کیږي. د بلخ ولایت چارواکي وایي یو ښوونځی تر جوړېدو وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شو. د بلخ د پوهنې رئیس محمد ظاهر پنهان وایي دغه منځنی ښوونځی په 4 جریبه ځمکه کې د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت چې یونیسف ورکړی په 6 میاشتو کې بشپړ شوی. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ښوونځي کې به 1000 زده کوونکي زده کړې وکړي.
www.azadi.com
زمنګ راکله ازادي رادیو اوري. په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان د روانو حالاتو په اړه له ازادي رادیو سره غږیدل. د روسي له سفیر سره د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد زنګړی مرکه د ازادي رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدای شي. وسم سیمایزو نړیوال خبرونه. د پیښور ښار د نن پرون ترنه 14 شو چې لکتلګه څلور تنمړه او لس نور پکې ټپین شول. د پاکستان امنیتی چارواکو ویلي د ځانوژن کې حمله وه او د پیښور په یو مارکیټ کې شوه چې حکومتي دفترونه، بانکونه او شخصي تجارت خاني ورته نشټیدي. تر دې حمله لک ترلګه دوی ورځې وړاندې د پیښور پریس کلب مخې ته په ځانوژن کې حمله کې ګڼ شمیر کسان مړه او ټپین شول. ایران وایي چې په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ورته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور په دغه سفارت کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایراني مقامات نه پوهیږي چې د اسامه لور ایمان څه ډول ایران ته راننوتې او د سعودي عربستان سفارت ته یې ځان رسولی. متکی چې د ایران په ټلویزیون کې خبرې کولې وویل ک ایرانی مقامات وتونی کې د نوموړي هویت مشخص کړي نو دوی به یې له ایران څخه د وتلو اجازه ورکړي. نوموړي د اسامه بن لادن د نورو اولادونو یادونه ونه کړه چې ممکن هغوی هم د سعودي عربستان په سفارت کې وي. له هغه څخه په ټلویزیونی پروګرام کې د پوښتنه ونه شوه چې آیا دوی ایرانی مقامات ساتلی وو. روانه اونۍ عربستان او بریتانیا خبری رسنیو راپورونه ورکړل چې د اسامه د ماشومانو په شمول د کورنۍ یو شمیر نږدې غړي چې له تهران څخه بهر په یو ځای کې پټ ساتل شوي او یو لورې په دې وروستیو کې د خپل ساتونکي له منګولو تښتېدلې او د سعودي عربستان سفارت ته یې پناه وړې ده. د راپورونو له مخې د اسامه بن لادن د کورنۍ غړي په 2001 کال کې پر امریکا د سپتمبر 12 نیټې له تروریستي حملو وروسته چې اټکل کېږي القاعده شبکې ترسره کړي دي له افغانستان څخه ایران ته تښتېدلی وه. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ایران امنیتي ځواکونه یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال کې یو جومات مهر لا کړ چې یو سیمه ییز دیني عالم خلک د لوی آیت الله حسین علي منتظري د فاتحې مراسمو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د یو نه پیژندل شوی عیني شاهد وینا پر اساس چې ویلي دي 13 ورځ وروسته له هغه سخت نښته وشوه چې امنیتي ځواکونه هڅه کوله خلک وشړي او د زنجان د یو جومات دروازه وتړي. ایرانی مقاماتو په دې ترڅ کې د جون میاشتې تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د مطبوعاتو د ټکولو هڅه کوي. د نښتې هغه مهال نورې هم زیاته شوې چې د ډسمبر 19 نیټې راهیسې د منتظري تر مړینې وروسته د هغه د فاتحې مراسم ترسره کیږي. د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون د دغه هیواد کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د راوستو امر وکړ او وایي چې دا د پولیسو د ناوړه چلند په وړاندې مهم اقدام دی. په هغه خبره پڼه کې چې د کرملین لخوا خپره شوه، میدویدیف ویلي دغه اصلاحات به د دې وزارت تشکیلات ساده او اغېزمن کړي او د 2012 میلادي کال تر پیل پورې به د پولیسو د افسرانو شمیر یو پر 15 کم شي. دغه اصلاحات کورنیو چارو د وزارت څنګ هم کموي او د پولیسو د استخدام په قوانینو کې بدلون راولي او د پولیسو د فساد ضد مقررات هم وضع کوي. میدویدیف د روسیې د دریو ټلویزیونونو له مشرانو سره په ژوندۍ بڼه مرکه کې وویل، موږ د پولیسو د ناوړه چلند په وړاندې چې د حکومت په وړاندې د عامو خلکو اعتبار له منځه وړی دی، د چټکو او جدي بدلونونو راوستو ته اړ یو. د روسیې ولسمشر میدویدیف همداراز د دغه هیواد د بند په سیستم د اصلاحاتو راوستو ژمنه وکړه چې له لسیزو راهیسې نه دی بدل شوی. واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکانو، مسیحانو، مذهبي مشر پاپ بینډیکټ له یوې حادثې چې د هغې په ترڅ کې یوې ښځې له یو امنیتي حصاره ور واوښته، دی راونیوه او په مځکه یې راغوځر کړ، روغ وتلی. دغه پیښه تېره شپه د سینټ پیټر د بازیلیکا په میدان کې د کرسمس د دعا د مراسمو په ترڅ کې شوې. 28 کلن پاپ ډېر ژر بېرته راپاڅېده، د بازیلیکا لوی میدان ته یې خپل تک او د دعا مراسمو ته دوام ورکړ. د په خپلو خبرو کې دغې پیښې ته کومه مستقیمه اشاره ونه کړه. په داسې حال کې چې د واتیکان مشر پرون د یوې ښځې لخوا پرې حمله وشوه، له بلې خوا په داسې حال کې چې معتقد مسیحیان د نړۍ په کوټ کوټ کې نن کرسمس یا د عیسی علیه السلام زوکړه لمانځي، خو دغه ورځ په افغانستان کې اکثرو امریکایي عسکرو لپاره د خوشحالۍ ورځ نه ده. د بایرون کریچو لپاره چې د افغانستان په ختیځ کې عسکر دی، نن د کرسمس ورځې په څیر نه ده. د دې په ځای چې د دالاس په ښار کې له خپلې کورنۍ سره وایي او دغه ورځې لمانځلې وایي، په کونړ کې د مخالفانو په مورچو د هوانونو ډزې کولې. کریچو چې مسکای په شونډه خوره وه وویل، د کرسمس په اړه فکر لا هم نه کوي. نن د ده لپاره په افغانستان کې د نورو عادي ورځو په څیر ده، خو خپل کور ته د ستنېدو په اړه فکر کوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي، د طالبانو د رژیم له نسکورېدو 8 کاله وروسته امریکایي ځواکونه اوس هم زیار کوي چې د افغانستان په ختیځ کې وسلوالې ډلې رام کړي. په دې سیمه کې د طالبانو القاعده شبکې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب وسلوال فعال دي. امریکایي قواوې چې هڅه کوي سوله او امنیت او د مرکزی حکومت واک په سیمه کې ټینګ کړي، د مخالفانو له بېلابېلو بریدونو سره مخامخ دي او دا بکرنه وي چې په دې حالت کې د کرسمس خوشحالي احساس کړي. د ډیوډ مکس په نامه یو بل امریکایي عسکر چې د شمالي کارولاینا دی، وایي د دریم کرسمس دی چې دی له خپلې کورنۍ لرې تېروي. 2 کاله په عراق کې و او په دې کرسمس کې دلته په افغانستان کې دی. نوموړی وایي، ډیر مزر غواړي چې د کرسمس په ورځ له خپلې کورنۍ سره وایي. په کرسمس کې له خپلې کورنۍ سره اوسېدل زما یوازینۍ هیله او آرزو ده. سات د سهار 8:28 کېدونکې دي. فرشته جلال زی اوس نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو په یو مقاله کې لیکلي چې د ناټو ځواکونو زیاته توجه د ښارونو ساتنې ته ده او د جنوبي سیمو خلک یې پرېښي څو خپله له ځانه دفاع وکړي. د افغانستان په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ټاکل شوې ده د اضافي امریکایي عسکرو زیاته برخه هم د هلمند په 5 لویو ولسوالیو او د کندهار ښار په شاوخوا سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده ځای پر ځای سي. ورځپاڼه زیاتوي، په وروستیو کې لیدل شوي چې د امریکا د خاصو ځواکونو وړو ډلو په کلیو کې اوسېدو ته مخه کړې او هدف یې د سیمې د خلکو تجهیز او تربیه ده تر څو د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. د دې مسلې منتقدان وایي دا ډول اقدام شایي معکوسه نتیجه ولري، په خاص ډول دې ته په پام سره چې نړیوالې ټولنې 2 کاله په افغانستان کې د بې مسؤلیته وسلوالو ډلو د بې وسلو کولو لپاره هڅې وکړې. د انګلستان چاپ بل ورځپاڼه ډیلي ټلګراف د افغانستان پر حالاتو په مقاله کې لیکي، د پاکستاني طالبانو یو قومندان ولی الرحمن اعلان کړی چې د زیاتو امریکایي عسکرو د استولو د پریکړې په جواب کې افغانستان ته زرګونه وسلوال د تخریبي فعالیتونو لپاره لیږلې دي. ټیلیګراف دا له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د مرستیال ولی الرحمن لومړنی پیغام ګڼي. ورځپاڼه د هغه د څرګندونو دا برخه راخلي چې ویلي دي موږ په پاکستان کې ګوریلایي جنګ کوو نو ځکه افغانستان ته هم وسطواله استولای سو. خو ورځپاڼې د مطلب په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند دا خبره کړې چې د پاکستاني طالبانو د قومندانانو د څرګندونې بې اعتباره ګڼي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسطوالو د تګ راتګ نقشې نشانې نه لیدل کیږي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو د نن ورځې سهارنۍ خبري مجله په همدې ځای پای ته رسېږي. خو د ازادۍ راډیو خبرونې د نن ماښام تر اووه بجو دوام کوي. د دوهمې خبري مجلې کوربنه ملیحه احراری ده چې په سټډیو کې راسره ده.
تشکر سالیه جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است. امروز 4 جدی برابر به 25 ماه دسامبر است. توجه کنید نخست به سرخط خبرها و گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اعلامیه طالبان میگوید طالبان پاکستان ظرفیت فرستادن هزاران جنگجو به افغانستان را ندارند. در اثر یک حمله انتحاری در قندهار دیروز 8 نفر به شمول یک طفل کشته شدند. سفیر روسیه در کابل میگوید روسیه در صدد بهبود نقش خود در افغانستان میباشد. ایران میگوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته است که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر میبرد. یک حمله انتحاری در پشاور پاکستان دیروز حدود 20 کشته و یا زخمی به جا گذاشت. مقامات عراقی میگویند در بمبگذاری های پیهم ظاهرا به قصد زائران دهه عاشورا 12 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. و جنگجویان مسنون فلسطینی یک اسرائیل را هنگام رانندگی در موترش در کرانه غربی با فیر گلوله کشتند. حسابی رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید. همراه با گزارش های دیگر ما را در این برنامه همراهی کنید. ساعت 7:31 است. در واکنش در برابر اعلامیه طالبان پاکستانی و فرستادن هزاران جنگجو به افغانستان و مبارزه علیه نیروهای آمریکایی، وزارت دفاع افغانستان میگوید ظرفیت گروه‌های طالبان در پاکستان در آن حد نیست که بتوانند هزاران نفر را به افغانستان بفرستند. جزئیات را در گزارشی از برشنا نظری میشنوید.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که مخالفین به جنگ تبلیغاتی پرداختند و میخواهند به این ترتیب حضور فیزیکی خود را با استفاده از تبلیغات نادرست نشان بدهند.
ما فکر میکنیم برای که فرار کردن طالبای پاکستانی از مقابل روی پاکستان کوشش میکنن که توسط از این تبلیغات یک مرتبه دیگه اتوان مود بسازن که ما هم دست که متوانایی داریم و قوت داریم. اگر واقعا راست میگن که این هزاران نفر بوده چرا با مو مقابل عملاتی که پاکستان انجام داد اینا مقاومت نکردن؟ دیگه لازم ما ایره بیشتر جنبه تبلیغاتی از این مسئله را مورد توجه قرار میدین؟
بر اساس گزارش های یک قماندان طالبان پاکستانی به تازگی اعلام کرده است که هزاران تن از افراد آنان برای ادامه نبرد با قوای افغان و بین المللی وارد افغانستان شدند و در نظر دارند تا حملات خود را افزایش بدهند. طالبان گفتند که یکی از اهداف آنان برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان پاسخ دادن به سربازان اضافی آمریکایی و اروپایی است که قرار است وارد افغانستان شوند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که آنان هیچ تحرک قابل ملاحظه‌ای را مشاهده نکردند که نشان دهنده ورود نیروهای بیشتر مخالفین به افغانستان باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که آنان توقع دارند تا اردوی پاکستان فشار بیشتری بر ترورستان وارد کند تا مشکلات امنیتی آرام آرام رفع شود.
هرچند که در نوی فشاری که بالا با پاکستان هست ما توقع بیشتری داریم که بیشتر این فشار شامل کسانی که علیه ما هم میجنگن بشه، یک توقع وجود داره و علیه مراکزی که علیه ما ترینینگ و اقبالات و تجهیزات و سلاح و این چیزا برشان میدن علیه از اونام در خاک پاکستان اقدامات بشه. اما همزمان ظرفیت ها در داخل افغانستان افزایش یافته، در سال آینده توقعات وجود داره که شریان های ملی هم یک مقدار زیر فشار بگیره، از چه کشورهای چطور منابع برایشان به وجود می آید، اونا هم زیر فشار قرار بگیره.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان از افزایش توانمندی های نیروهای اردوی ملی سخن زد و گفت که این توانایی ها تا سال آینده تا 50% افزایش می یابد و با آنکه انتظار جنگ های خونین در سال آینده می رود، اما امیدواری های وجود دارد که پس از شدت جنگ ها اوضاع بهبودی دائمی پیدا بکند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه خشونت ها در جنوب افغانستان دیروز چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. یک حمله کننده انتحاری در نزدیکی میمارخانه کانتیننتال در قندهار خودش را منفجر کرد و باعث کشته شدن 8 نفر شد. چندین نفر دیگر به شمول یک سرباز کانادایی در حوادث مختلف در جنوب افغانستان دیروز کشته و یا زخمی شدند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
یک مرد در قندهار دیروز کراچی پر از مواد منفجرهش را در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر کرد که در آن اغلباً خارجی ها مهمانند. در این حادثه 8 نفر به شمول یک طفل کشته شدند. به گفته فضل احمد شیرزاد معاون پلیس منطقه، حمله کننده بعد از آن خود را منفجر کرد که نیروهای امنیتی بر وی شک بر شده و کوشش کردند وی را متوقف سازند. ولی حمله کننده توقف نکرد و مورد فیر گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت. شماری از کشته شدگان این حادثه مسافرین موتر بودند که حین حادثه از محل عبور می کردند. این موتر چنان تخریب شده بود که پلیس نخست فکر کرد بم در داخل همین موتر جا به جا شده بود، ولی بعدن معلوم شد که چنین نبود. در حادثه دیروز در قندهار 4 نفر دیگر به شمول یک محافظ مهمانخانه جراحت برداشتند. حادثه دیروز در نزدیکی شورای ولایتی قندهار رخ داد. به گفته معاون پلیس منطقه، هدف این حمله کننده به درستی معلوم نیست. گفته می شود شیشه های مهمانخانه به کلی شکسته و چت های آن تخریب شده است. همچنان گفته شده که حین حادثه کسی در اتاق های این مهمانخانه نبود. این همه در حال است که اردوی کانادا دیروز گفت یک سربازش در جنوب افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه منتشر شده آمده است که این سرباز در اثر انفجار یک ماین کشته شد. جزئیات بیشتری در مورد داده نشده است. از سوی دیگر در ولایت پکتیکا دیروز دو فرد ملکی هنگام کشته شدند که موتر حامل آنان با ماین کنار سرک تصادم کرد. در یک تحول دیگر نیروهای آیساف گفتند در جریان عملیات مشترک با نیروهای افغان چندین تندرو مسلح را دستگیر نموده و هم یک قمندان طالبان را در قندهار کشتند.
کابینه جدیدی حامد کرزی پس از روزها انتظار برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده است و تا کنون بیش از نیمی از وزیران رأی اعتماد خود را ارائه کردند. آصف رحیمی وزیر پیشنهادی کابینه حامد کرزی در پست وزارت زراعت دیروز برای پاسخ‌دهی به سوالات نمایندگان مردم در ولسی جرگه حاضر شد و میرزا حسین عبداللهی وزیر پیشنهادی فواید عامه هم در جلسه بعد از شاشت دیروز در ولسی جرگه حضور یافت و به سوال‌های نمایندگان مردم جواب گفت. سید فتح محمد بها گزارش میداد.
از محمد آصف رحیمی وزیر پیشنهادی زراعت و مالداری در کنار سایر پرسش ها در مورد غصب زمین های زراعتی و عدم موجودیت شفافیت در پروسه خرید گندم از دهقانان توسط وزارت زراعت و مالداری نیز پرسش های مطرح گردید که در این مورد از سوی آقای رحیمی جواب مشخص ارائه نگردید. اما وزیر پیشنهادی زراعت و مالداری در رابطه با جلوگیری از قطع جنگلات در برخی ولایت ها چنین گفت:
مافیایی که جنگل قطع میکنن در بسیاری جایها در اونجا دولت فعلا حاکمیت نداره، دوستایی که از ولایت کدر هستن از ولایت نورستان هستن این مشکلات درک میکنن. پیجسه بودن که در خود اسدآباد ما داشتیم با دوستا، اونا تضمین دادن کلانای قوم که نمی چوبی که فعلا در ولایت جمع شده چندین میلیون متر مکعب است، اینا رو باید اجازه بده دولت تقصیر از پیشان بگیره، اما آینده اونا تضمین دادن که ما دیگه قطع نمیکنیم.
بعد از آن که آقای رحیمی جلسه را ترک نمود، برخی وکلا در مورد داشتن تابعیت دوگانه وی سخن گفتند که به باور آنها آقای رحیمی تابعیت کانادا را دارد. اما این مسئله زمانی مطرح شد که وزیر پیشنهادی زراعت و مالداری از محوطه شورای ملی خارج گردیده بود. در جلسه بعد از چاشت روز پنجشنبه ولسی جرگه، نماینده های مردم پرسش هایشان را از انجینیر میرزا حسین عبداللهی وزیر پیشنهادی فواید عامه مطرح نمودند. شمار زیادی اعضای ولسی جرگه از پایین بودن کیفیت سرک ها منظم حفظ مراقبت سرک ها و موجودیت فساد گسترده در وزارت فواید عامه سخن گفتند و در زمینه از آقای عبداللهی خواهان اقدامات جدی گردیدند. وزیر پیشنهادی فواید عامه گفت در صورت بدست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه اقدامات جدی را در زمینه شفافیت در قراردادها و حفظ مراقبت سرک ها روی دست خواهد گرفت. آقای عبداللهی در رابطه با محو فساد در ادارات وزارت فواید عامه خواهان همکاری همه جانبه اعضای ولسی جرگه گردید.
شما کمک میخواهیم که با ما همو زور و توانمندی رو بدیم که ما فساد ختم کنیم. بدون شما ما فساد به تنهایی ختم کردن نمیتونم. ما حمایت شما کار دارم، برای اینکه بعضی ها شاید خیلی هم از ما کنه نیروی شبیه لحظه خیلی هم قوی باشد. بنان شما باید حمایت کنید، تو نشد که با شما بین بگین که امیر خود نگاه کن.
کابینه جدید رئیس جمهور کرزی پس از روزها انتظار به روز شنبه جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردید. تا اکنون کمتر از نصف وزرای پیشنهادی برنامه‌های کاری آیندهشان را به ولسی جرگه ارائه کردند. به اساس فیصله ولسی جرگه بعد از ختم استماع پلان‌های کاری وزرای پیشنهادی، روند دادن رأی اعتماد در یک روز راندازی می‌گردد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی را از پروسه پاسخدهی وزیران پیشنهادی حامد کرزی به سوالات نمایندگان مردم در شورا شنیدید و اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست جمهوری افغانستان برای راه اندازی بهتر انتخابات پارلمانی جلسات را روی دست گرفتند. پیش بینی می شود که انتخابات پارلمانی افغانستان در بهار آینده برگزار شود. گزارش حمید پژمان با صدای یونس قانونی رئیس ولسی جرگه آغاز می شود.
اجندای اصلی ده این بود که گزارشی از کمیسیون انتخابات گرفته شود که در مورد انتخابات سال آینده ولسی جرگه چه آمادگی های وجود داره، کمیسیون توانمندیاش چیست، چه تدابیر گرفتن برای اعلان تاریخ انتخابات و برای جای انتخابات ولسی جرگه. کمیسیون گزارش خود را عنوان کردن که سلسله تدابیر و آمادگی های را داریم برای اینکه انتخابات ولسی جرگه مطابق قانون اساسی در وقت و زمان معینش دائر شود. ما خوشبختانه دیروز در مجلس یافتم که روحی همه به این است که قانون اساسی افغانستان احترام شود و یک مژده نیک است و یک نقطه مثبت.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند یگانه مشکل در راه راه اندازی انتخابات ولسی جرگه که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود نبود بودجه لازم است. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان در گفتگو شنیده با رادیو آزادی ابراز داشت پلان عملیاتی برای راه اندازی انتخابات آماده شده و این پلان در همه ولایات این کشور قابل تطبیق است.
برای انتخابات یک بودجه تخمینی که ما ترتیب دادیم در حدود 120 میلیون دلار است. البته بودجه درست کردیم، ما هم زودیا در اختیار دونرها قرار میدیم چون این وقت تعطیلات کریسمس است. ما نتونستیم به اصطلاح دونرها رو در دوره پیدا کنیم و البته بعد از این تعطیلات ما یا هر چاجیل ما را در اختیار از طریق اگر جلسه نشود از طریق ما که در اختیار از بفرستیم ما در اختیار از قرار میدیم و نظر از وارم خواهد داشت.
مطابق با قانون اساسی این کشور دوره کار شورای ملی افغانستان در اول سرطان سال آینده به پایان می رسد و نیاز است تا انتخابات برای گزینش وکلای جدید 30 تا 60 روز قبل از این تاریخ برگزار شود. اما گزارش های نیز وجود دارد که شاید به دلیل نبود بودجه لازم و مشکلات امنیتی انتخابات شورای ملی به تعویق بیفتد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در آستانه فرارسیدن دهم محرم یا روز عاشورا با دادن خون خود کمپاین اهدای خون به نیازمندان را در کابل افتتاح کرد. در محفلی که به این مناسبت در بانک خون مرکزی افغانستان را اندازی شده بود، بر علاوه معاون دوم رئیس جمهور کرزی، برخی از مقامات وزارت صحت عامه و تعدادی از عزاداران حسینی هم شرکت کرده بودند. کریم خلیلی در سخنان خود مردم را تشویق کرد تا با اهدای خونشان جان خواهران و برادران بیمار خود را که به خون نیاز دارند نجات دهند. برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین سال گذشته تصمیم گرفتند تا عزاداران حسینی به برکت روز عاشورا خون خود را به افرادی که نیاز مبرم به خون دارند اهدا نمایند. گزارش ستار فروغ با صدای معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان آغاز می شود.
اول تشکر میکنم از دوستان و عزاداران و حاج صاحبایی که سال گذشته پیشنهاد کردند. یک کار بسیار خیر و جاودانه که در هیچ کشور اسلامی متانوز سراغ ندارد. ابتکاری بود که توسط شما برادران عزیز پیشنهاد شد. امیدوار هستم که ما بیشترین استفاده را از مراسم عزاداری یاب عبدالله الحسین در جهت خونگیری و خوندهی و خونرسانی به مستحقین ما بکنیم.
بعدن معاون دوم رئیس جمهور کرزی و شمار دیگر از افراد به شمول عزاداران حسینی خونهایشان را هدا کردند و سایر افراد خواستند تا آنان هم این کار را به هدف نجات جان مریضانی که به خون ضرورت دارند انجام دهند. در همین حال فیض الله کاکل معین مسلکی وزارت صحت عامه افغانستان گفت اهدای خون ضرر نداشته بلکه به صحت انسان فواید زیادی دارد. آقای کاکل در مورد روند جمع آوری خون در جریان کمپاین سال گذشته در بانک خون امام حسین که در مقر بانک خون مرکزی ایجاد شده چنین گفت:
در ایام عاشورای سال 1387 424 پوینت خون از طرف برادران و خواهران با دیانت شعار ما برای نیازمندان اهدا شده و همچنان به اثر سعی و ظرفیت کاری بانک خون امام حسین و همکاریشان در مجموع 5860 پوینت خون مسئول و با کیفیت از سایر مؤسسات دولتی، غیر دولتی و حتی بنیادهای خارجی و سیاسی توسط کمپاین‌های متداوم اخذ، ذخیره و توزیع گردیده.
معین وزارت صحت عامه علاوه نمود که نزدیک به 3000 پوینت خون جمع آوری شده به مریضان تلسمیا و انیمیا که صرف با گرفتن خون امرار حیات می کنند به طور رایگان توزیع شده است.
رادیو آزادی.
گزارش هم در رابطه با امتحان کنکور که اخیراً در ولایت جنوبی برگزار شد. میزان اشراک جوانان در ولایت جنوبی افغانستان در امتحان کنکور و شمولیتشان در پوهنتون‌های افغانستان امسال نظر به سال گذشته کمتر بود، اما مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند امتحان کنکور بعدی در جریان است و امیدوار هستند که تعداد بیشتر شرکت کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از منیژه دیوا که با صدای محمد عثمان بابوری معین وزارت تحصیلات عالی آغاز می‌شود.
نکته قابل تذکری است که امتحانات راوند اول بوده، قرار است که امتحان متفرقه هم عقد شود و به این اساس بدون تردید در حدود تا 20% دیگه رقم بالا میره. این ولایت از جمله ولایاتی هستند که وضع امنیتی مناسب ندارن و بدون تردید علت عمده به خاطر از این رقم اینمی مورد است. شاید هم یگانه مشکل متاسفانه مشکل عدم امنیت لازم به این ولایت جنوبی باشد.
گفته می شود که امسال در ولایت جنوبی کشور تعداد اشتراک کنندگان در امتحان کنکور با بیشتر از 1200 تن می رسد که 200 تن آنان را دختران تشکیل می دهد. نجیب الله احمدی رئیس معارف ولایت قندهار از اشتراک فارغان صنف‌های 12 امسال در قندهار و سایر ولایت جنوبی ابراز امیدواری می کند و می گوید تعداد مکاتب شبانه را نیز در ولایت قندهار زیاد نمودند تا بتوانند که در سال آینده شمار اشتراک کنندگان را در امتحان کنکور بیشتر بسازند. و این میگوید چون آنان در سال جاری به همین تعداد فارغ دادند که در امتحان کنکور شرکت نمودند.
ما ایفاید دست آوردیم، مو ایفاید از مطابق پلان استراتژیک ما بسیار زیاد است، تقریبا 1200 نفر رسید فارغین از لسه سنت 12 که علم اشتراک کرده. امسال دست آورد بسیار زیاد داریم، قابل تشویش نیست و این
گفته می شود که در سال جاری تعداد اشتراک کنندگان در امتحان کنکور از سراسر کشور به بیشتر از 90,000 تن می رسد. این در حال است که در شماری از ولایات مکاتب از طرف مخالفان مسلح کشور سوزانده می شود و در شماری از ولایات هم سطح آموزش با این گزارش داده شده است که این خود از جمله عواملی است که اکثر از فارغان صنف‌های 12 هم نمی توانند در امتحان کنکور اشتراک نمایند.
با کمک پیارتی و تیم بازسازی امریکا در جلال‌آباد پل استحکام در منطقه سراچه در چهارراه ترخم جلال‌آباد ساخته شد. اعمار این پل 2.5 میلیون دلار هزینه برداشته است و قرار است پل دیگری در ماه مارس اعمار گردد با کمک پیارتی. جزئیات در گزارشی از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال‌آباد.
کوم د مخکې د سلام لوی څخه وبو یوړي او بیا د امریکا د حکومت لخوا څخه په ډېر عجله توګه داسې یو موقت پل جوړ کړي.
پل سراچه که چند قبل در سیلابهای موسمی کاملا تخریب گردیده بود، حکومت ایالات متحده امریکا به صورت فوری یک پل موقت را ساخت که $2.5 میلیون بالای آن مصارف صورت گرفته است. 200 متر طول و 5 متر عرض دارد. ظرفیت 50 تن بار را دارا می باشد. من به نمایندگی مردم ننگرهار از حکومت ایالات متحده آمریکا اظهار تشکری می نمایم که مشکل مردم را در نظر گرفته پل را در مدت 2 ماه ساختند. اما در قسمت شارای پرمزدحم تورخم جلال آباد ساختن پلی که عرضش 5 متر باشد مشکل ترانسپورتی را به شکل درست حل کرده نمی تواند. دریوران این شارا نیز هم چه می گویند؟ به نام سید آقا یکتن می گوید
سراچی پل نو تنگ دنو یو طرف متکی که بل طرف ننه که دیر مشکلات داخل گوتا
پل سراچه بسیار تنگ است. رفت آمد دو طرفه از این پل صورت نمی گیرد. ما امیدوار هستیم که پل را اساسی جور کنن و یک استحکام دیگر نیز بسازن که مشکل حل شود.
دیر رش لرده ده یو طرفه پل کار نور که یو ده پلتو مصرف شود. دلتا باید یو سیمتی پل اساسی توگ سر جور سی.
این یک راه پرمزدحم است که این پل مشکل را حل کرده نمیتواند. به نظر من مصارف بیجا صورت گرفته است. اگر یک پل بزرگ سمیتی ساخته شود شاید مشکل حل گردد. اما جوی من قماندان پیاتی میگوید هدفشان با شدن راه بود.
It was more important that we got traffic going across the way as quickly as possible for the Afghan people.
از همه ضرورتر این بود که راه باید برای افغانها باز میشد. ما این پل موقت را ساختیم که تا یک حد مشکلات را حل کرده می تواند، اما در پهلوی آن پل دیگر نیز در ماه مارس ساخته خواهد شد. اگر ما پل را دو طرفه می ساختیم به وقت زیادی ضرورت بود و مشکل مردم باید زودتر حل می گردید. همچنان مردم می خواهند کار سرک دوم لین شارای تورخم جلال آباد که از مدت 2 سال به این طرف متوقف بوده دوباره آغاز گردد. اما مقامات پاکستانی که مسئولیت اعمار این سرک را به دوش دارند با وصف وعده ها تا هنوز کارشان را آغاز ننمودند.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 25 دسامبر مصادف با روز کریسمس یا میلاد عیسی مسیحی است. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان سالانه از این روز بزرگداشت می‌کنند، اما امسال با افزایش خشونت‌ها در افغانستان کریسمس برای نیروهای آمریکایی اوقات خوبی نیست. جزئیات در گزارشی از سرخون منگل.
در حالی که عیسویان در سراسر جهان از کریسمس یا روز میلاد مسیح تجلیل به عمل می آورند، برای اکثر سربازان آمریکایی که مستقر در افغانستان امروز چندان با خوشی همراه نیست. برای بایرن کرپچو یک سرباز آمریکایی که مستقر در شرق افغانستان امروز مثل روز کریسمس نیست. وی به جای آن که در شهر دالاس امریکا با فامیلش باشد و کریسمس را جشن بگیرد، دیروز در ولایت کنر مشغول پرتاب هاون‌ها بر اهداف دشمن بود. کرپچو با لبخند بر لبهایش گفت در مورد کریسمس فکر نمی کند. امروز برایش مثل هر روز دیگر است، یک روز عادی در افغانستان، ولی در مورد رفتن به خانه‌اش فکر می کند. 8 سال بعد از سقوط طالبان در افغانستان، نیروهای آمریکایی هنوز هم مشغول مبارزه با تندروان در شرق نارام افغانستانند، جایی که طالبان، القاعده و هم حامیان گلبدین حکمتیار، یکی از رهبران جهادی سابق در آنجا فعالیت دارند. نیروهای آمریکایی که مستقر در این منطقه که در تلاش برقراری ثبات و تقویت قدرت حکومت مرکزی در این مناطقند، با حملات گوناگون تندروان مواجه می باشند. در چنین یک حالت این مشکل است که خوشی کریسمس را احساس کرد. یک افسر دیگر آمریکایی به نام دیوید نکس از نورث کارولینا آمریکا می گوید این سومین کریسمس است که دور از فامیلم هستم. 2 سال در عراق بودم و در این کریسمس اینجا در افغانستانم. دلم تنگ است. دلم برای بیدار شدن در روز کریسمس و بودن با همسر و اولادهایم تنگ شده است. بودن با فامیلم در روز کریسمس یگانه خیال است که همین حال در سر دارم.
خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی میشنوید. واتیکان میگوید پاپ بندکت در تصادم با زن به سطح زمین افتاد اما زخمی نشد. زن باجه شیانی از حائل گذشته و در مقابل پاپ بندکت که در مراسم سنتی شب کریسمس در کلیسای سنت پترز بازیلیکا در انبوه مردم شرکت کرده بود خود را انداخت. پاپ 82 ساله به زودی از زمین بلند شد و به حرکت خود به سوی محراب اصلی قصر و انبوه مردم در اواخر دیروز اثر گرفت. زنی که با عجله در مقابل پاپ شتافته بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. مقامات گفتند وی از سوی پلیس واتیکان مورد بازجویی قرار گرفته است. یک سخنگوی واتیکان گفت ظاهرا این زن دچار اختلال روانی بوده است. ایران میگوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته است که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر میبرد. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی میگوید مقامات ایرانی نمیدانند ایمان دختر اسامه بن لادن چگونه به ایران آمده و به سفارت عربستان سعودی داخل شده است. متکی در سخنرانیش در تلویزیون دولتی ایران گفت مقامات ایرانی پس از تثبیت هویت ایمان او را آزاد خواهند گذاشت که ایران را ترک کند. متکی به فرزندان دیگر بن لادن که اگر احتمالاً در سفارت عربستان در ایران باشند اشاره نکرد و در این برنامه تلویزیونی از وی سوال نشد که آیا مقامات جمهوری اسلامی ایران آنان را نگه داشتند؟ در اثر یک حمله انتحاری در پیشاور دیروز حدود 20 نفر کشته و یا زخمی شدند. مسئولیت حادثه را تاکنون گروهی و یا کسی به دوش نگرفته است. مقامات عراقی میگویند در بمبگذاری‌های پیهم ظاهراً به قصد زائران دهه عاشورا 12 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام نظامی در عراق گفت بم اول امروز در هیلا مرکز ولایت بابل واقع در جنوب عراق انفجار کرد و انفجار بعدی به گفته وی 15 دقیقه بعد هنگام سرازیری نیروهای پلیس به منطقه رخ داد. همزمان با آن یک مقام دیگر عراقی به اسوشیتد پرس گفت انفجار دیگر در خیمه فاتحه خانی در بازار صدر بغداد در حوالی یک منطقه شیعه‌نشین جان 5 نفر را گرفت. جنگجویان مظنون فلسطینی یک اسرائیلی را هنگام زانندگی در موترش در کرانه غربی با فیر گلوله کشتند. منابع اسرائیلی این حمله را یک عمل تروریستی خوانده. گفتند نیروهای اسرائیلی در جستجوی افراد مسلح می باشند. این حادثه در نزدیکی شرک نابلس رخ داده است. مقامات اسرائیلی گفتند اسرائیلی مقتول پدر 7 طفل است. به گفته مقامات این حمله بعد از آن که اسرائیل محدودیت استفاده از سرکای این منطقه را از فلسطینیان برداشت اتفاق افتاد. اسوشیتد پرس میگوید یک گروه کمتر شناخته شده که خود را وابسته به فتح میدانند سازمان فتح میدانند مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:56 دقیقه است. سفیر روسیه در کابل میگوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان میباشد. اندری اوتسیان هنی مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت از طرح جدید آمریکا برای افغانستان به خاطر ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور حمایت میکند. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با سفیر روسیه در کابل را در برنامه‌های بعدی خواهید شنید. والا نگاهی به باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از غفور متین.
روزنامه ی تایمز چاپ لندن در شماره 3 ماه جد خود زیر عنوان در این زمانی که نیروهای ناتو مصروف حفاظت شهرها می باشند نقاط دهات افغانستان در معرض خطر قرار دارند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این زمانی که توجه ناتو به حفاظت از شهرها متمرکز شده باشندگان در مناطق دورافتاده جنوب افغانستان گذاشته شدند تا از خود دفاع نمایند. یک جنرال بلندپایه در جنوب افغانستان به روزنامه ی تایمز گفته است بسیاری از عساکر اضافی امریکایی در 5 ولسوالی و مرکز ولایت هلمند و در اطراف شهر قندهار جایی که نفوس بیشتر در آن زندگی دارند مستقر خواهند شد. روزنامه می افزاید در گذشته نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مردمان محلی را مسلح ساختند تا در برابر طالبها از خود دفاع نمایند. اما اخیراً گروه‌های کوچک نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در 14 منطقه در افغانستان زندگی کردن را در میان قریه‌ها آغاز کردند. هدف آنها این است تا مردم محل را برای دفاع از خود تجهیز و تربیت کنند. اما منقدین میگویند ابتکار سربازگیری دفاع از خود و آن هم از ملیشای شخصی نتیجه معکوس در بر دارد. خاصتاً بعد از سالها تلاش جامعه بین‌المللی برای خلاص ساختن گروه‌های مسلح غیر مجاز. روزنامه تایم در اخیر این بخش از مقاله می‌نویسد: توجه به حفاظت از مراکز پرنفوذ بعد از آن صورت می‌گیرد که استراتژی ناتو از سوی جنرال مکریستال مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. روزنامه دیگر چاپ انگلستان دی لیتل گراف در شماره اخیر خود زیر عنوان طالب‌های پاکستانی جنگجویان کمکی به افغانستان می‌فرستند مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. ولی رحمان معاون قماندان طالب‌های پاکستانی می‌گوید از آنجایی که باراک اوباما اساکر بیشتر به افغانستان می‌فرستد، ما هم می‌خواهیم هزاران جنگجو را به غرض کمک به طالب‌های افغان به افغانستان بفرستیم، زیرا آنها در این مرحله به کمک ما ضرورت دارند. این بیانات بعد از حملات تهاجمی زمینی ماه اکتبر اردوی پاکستان، اولین اظهارات او از پایگاه او در وزیرستان جنوبی می باشد. روزنامه در ادامه می نویسد: ولی رحمان معاون حکیم الله مسعود می گوید ما در مبارزه خود در مناطق قبایلی علیه اردوی پاکستان متعهد باقی می مانیم، اما از آنجایی که ما در جنگ های گوریلایی مصروف هستیم، می توانیم یک تعداد طالب های پاکستانی را به افغانستان بفرستیم تا علیه نیروهای امریکایی و ناتو بجنگند. او همچنان گفت بسیاری از طالب های پاکستانی اکنون به افغانستان رسیدند. اما وینیشنگ، یک سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، می گوید این بیانات فقط یک حرف است و قابل باور نمی باشد، زیرا